السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د وضعیت د لا بدتر کېدو خبرداري د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو روغتیايي کارکونکی وایي.
تقریبا 230 په متوسط خوارزواکۍ او همدارنګ 290 په شدید خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شترسي.
په امریکا کې د افغانانو موقته پناه پای ته رسیږي. چارواکي وایي چې د تمدید لپاره یې محکمو ته مراجعه کولی شي. د کډوالو د استلو په لړ کې پاکستان کې میشت افغان کوچان هم اندېښمن دي او له دولت نه مهلت غواړي.
د مقتدر ټیم راکې چې د مالونو کاغانو نارانو ته ولاړ شي لبندو ته کنه او له لبندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا غم غټ شوي.
نن د کتاب نړیواله ورځ ده. بهر کې میشته د کتاب یو مینواله وایي.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلی. 40 کیلو وزن اخلم او ډیر نشم راوړلی. کله لس یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په دې اړه مو د اوریدونکو نظرونه هم راخستي او دا به هم واوري چې استانبول کې زلزلې خلک ویرولي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان او یو شمیر نورو بې وزله هیوادونو کې به خوارزواکه ماشومان لال کړکیچن حالات سره مخامخ شي. دوی وای د همدې خوارزواکه ماشومان لپاره مقوی خواړه د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د خلاصېدو په حالت کې دي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي وایي د بې وزلۍ او غربت له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه برابر کړي. دا چې دا اندېښنې په څه معنا دي او مقوي خواړه چې اوس د کمیدو خواته روان دي څه ډول خواړه دي تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
سید د چرلن په خپل یوې نوې ارزونه کې ویلي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې افغانستان په سر کې دی لک تر لګه یو لک لس زره په شدید خوارزواکۍ اخته ماشومان چې د دوی له ملاتړ برخمن دي خای پر راتلونکو میاشتو کې د بشرپال مرستو د کمښت له امله د تغذیې د بیړنۍ خوراکي موادو له لاسرسي بې برخې شي. سید د چرلن په خپل دې ارزونه کې چهارشنبه د اپریل په درویشتمه یې د ریلیف په پاڼه خبره کړې. د مرستې د خوارزواکو ماشومانو د ژوند د بقا لپاره مهمې بللې. ویلي دي افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، جنوبی سودان، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې په دې شمیر خوارزواکه ماشومانو لپاره د دغه ژوند ژغورونکو مالجوي خړو د کمخ په برخه کې لډیر لوی ناورین سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیوزلي تر بر حل وخت زیاته شوې. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي وایي د غربت له امله خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه نشي برابرولی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نوی غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې دوه ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي. رضاکار چنی غختل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې سلګونه په خوارزواکۍ اخته ماشومان شته چې کورنۍ بېوزله دي او خپلو ماشومانو ته پوره خواړه نشي رسولی.
تقریبا 230 په متوسط خوارزواکۍ او همدارنګ 290 په شدید خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شترسي. ځکه بې اقتصادي بد وضعیت یو بله خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
خو ژوند ژغورونکي مالی جوي خواړه یا RUTF چې بېوزله هیوادونو کې خوارزواکه ماشومانو ته ورکول کیږي څه ځانګړنې لري. سیف د چرلن وای د خوارزواکه ماشومانو د درملنې لپاره دغه تیار شوي خواړه له مغزي او انرژي نه ډک وړه دي چې معمولا د پلیو، بوریش، د شیدو، له پودرو، منرالونو، ویټامینونو او غوړیو څخه جوړیږي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیرو 1.5 کلونو کې دغه خواړه د هغه ملیونونو ماشومانو ژوند غوړلی چې په خوارزواکۍ اخته وو. دغه سازمان خبرداري ورکړې ویلې دي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د لوګي کچه په شدت سره د زیاتېدو په حال کې ده. دغه مغزي خوړو چې د دوی له لوري ماشومانو ته ویشل کېدل اوس مهال آن د نړۍ له 30% کمه اړتیا تامینولی شي او میلیونونه ماشومان ورڅخه بې برخې کیږي. په ارزونه کې راغلي په 2024 کال کې دغه خوړو ته د اړتیا د زیاتوالي له امله دوی دغه خوړو په وړاندې کولو کې له جدي ستونزو سره مخ وو او د دې تمه کېدای شي چې په 2025 کې دا وضعیت لا بدتر شي. سیب د چرلن ویلي په نړیواله کچه د 15 کلونو کم عمره ماشومان په هرو 15 مړینو کې یوې د شدید خورځواکۍ لامل وي. هغه پدیده چې د ماشومانو د بقا لپاره یو له ټولو سترو غوښونو بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل په 15مه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې و چې د افغان خورځواک ماشومانو وضعیت پر بیړني حالت بدل شوی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان په خورځواکۍ اخته دي او د دې ماشومانو د ملاتړ لپاره مرستې ته اړتیا لري. روغتیا پوهان وایي خورځواکۍ د خرابې تغذیې یا د غذایي موادو د کمښت یا مطلق بندېدو له امله په ماشومانو او لویانو کې رامنځته کیږي، خو تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. دوی وایي ماشومانو ته پوره خواړه ورکول د دغه ناروغۍ د مخنیوي لارې دي، خو بېوزله افغان کورنۍ وایي د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله نشي کولای خپل ماشومان سم تغذیه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا متحده ایالات وایي که هغه افغانان چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب موده پای ته رسیدلې وي، په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي، قضیه به یې د امریکایي محاکمو لخوا په انفرادي ډول څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې میاشت کې په امریکا کې د یو شمیر افغانانو موقت پناوې یا خوندیتوبونه پای ته رسیږي او دوی سره اندېښنه شته چې ممکن له امریکا اخراج شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د اعلان مخې د هغه افغانانو د کډوالۍ قضیې بچې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت لري د محکمو له لوري وڅېړل شي. سه شنبه د اپریل 22مه د سپینې ماڼۍ ویان دی کارلوین لویټ په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو په ځانګړي توګه لیسوي افغانانو د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت د دغه افغانانو د مشخص نوم اخیستلو پرته وویل. هغه کډوال چې د بایدن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي او لنډمهاله مسؤلیت ترلاسه کړي، ژر به یې د مسؤلیت پای ته ورسیږي. نوموړي ټینګار وکړ د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندیتوب حیثیت لغوه شوی نه دی، بلکې د اعتبار موده پای ته رسیدلې. میرمن لیوټ وویل دا هغو کسانو لپاره چې امریکا ته داخل شوي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي، یوه قانوني پروسه ده او قضیې به یې د قاضي لخوا د هغوی د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي.
که چیرې داسې خلک وي چې د بایدن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي وي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي، نو د دوی لپاره یو قانوني پروسه شتون لري او دا قضیه به د قاضي لخوا وڅېړل شي. موږ په خپل هیواد کې د کډوالۍ لپاره قانوني پروسه لرو او حکومت یې د عملي کولو هڅه کوي.
پاندی هلکی یو شمیر افغان کډوال چې په امریکا کې درتلونکې مې په شلم عدلن مهاله خوندیتوب پروګرام پای ته رسیږي، د امریکا له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ شرایط ته په پام په امریکا کې د دوی د پاتې کېدو موده وغځوي. لړلې یو تن چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای موږ اوس مهال لدی پرې کړی خوښ نه یو، نه پوهیږو چیرته لاړ شو یا چاته شکایت وکړو، خو لا هم هیله شته چې حکومت به د افغانانو په اړه داسې پرېکړه وکړي چې لمخې لږ تر لږه موږ ته وخت راکړي یا زموږ د پاتې کېدو موده وغځوي تر څو موږ دلته ښه او با عزته ژوند ولرو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان ټریشا مکلالن د اپریل په 11مه په یو بیان کې وویل وزارت په دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې بنسټ به د مې له میاشتې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهالې محافظتي استوګنی اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په دې وروستیو کې د افغانانو په ګډون یو شمېر پناه غوښتونکو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغام مونوم تر لاسه کړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شي، ژوند به لږیږي غوښونو سره مخ شي. لډلې احمد زکی خلیل ازادي رادیو ته وویل
پاساس روی کار آمدن
طالبان دی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د خوځو مسایلو لګکوي حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي. سیاسي ازادي نشته. ډیری هغه کسان چې په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله ساتنې تر قانون لاندې ژوند کوي، که چیرې دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي، د طالبانو د حکومت له لوري له جدي ګواښونو سره مخ کیږي. په همدې حال کې فاکس نیوز په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د کډوالۍ په اړه د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ له امله سلګونه افغان عیسویان د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي او مذهبي مشرانو غوښتنه کړې چې د افغان عیسویان د اخراج مخه ونیسي. د راپورونو لمخ یو شمیر افغانانو پورستیو کې لدی ویری چې امریکا څخه ونه وستر شي سویت منلې او دوی باور لري چې په لویدیځو هیوادونو کې د لګه کوم لا تړکیږي. د امریکا مخکینه ادارې 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2025 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته لاغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 23,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. د دې ډلې لا 20,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې لنډمهاله استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غره د جنوري په شلمه د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډو چې لاملې زرګونه افغانان چې هغه هیواد ته د لیک په تمه دي نامعلوم برخلیک سره مخ شول.
وس ورجو له پاکستان د افغان کډوالو مسالې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري يو ان اچ سي ار تازه مندني خي هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې پاکستان افغانستان ته ستانه شوی و 50 سلنه د خلولو نه خوندیتوب سره مخامخ دي. تفصيله له سنا کا کړه. او
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري يو ان سي ار تازه مندني خي لنیمه زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې پاکستان افغانستان ته ستانه شوی د خلولو نه خوندیتوب سره مخ دي. یونیسیار لستنیدنی وروسته د وضعیت درځونی ټول پښتنې په نوم خپل اتشپیت مخیز راپور کې چې سه‌شنبه یې خپور کړ ویلي و 50 سلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړول نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پښتنې د راپور په دوام کې چې 2018 بیرته راستنه شوي کورنو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې و 40 سلنه د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90 سلنه یوازې له یوې اونۍ د کمې مودې لپاره خواړه لري. یونیسیار ویلي چې راستنیدونکي د کور، ځمکې او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور له مخې 1.5 سلنه په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 2.5 سلنه په کرایي کورونو کې اوسیږي چې 1.5 سلنه د کورونو د کرایې وس نه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 6.5 سلنه دا کسان په لسو ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشت شوي دي. یونیسیار دغه شان د راستنیدونکو یو شمیر نورې عمد ستونزې هم راپور کړي لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وسلي، د پیژندنې د اسنادو نه درلودل او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دمه مدد از نگاه تعلیم، کار، اقتصاد
له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه زادیشته، نه کار، نه تعلیم او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم امرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې دی هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې لورته برخلیک سره مخ دی.
کور میں نشتا دے، مکتب نشتا دے، دیر غرط مشکلات سر منگا مخی از منگا دے، حکمت نتا خوختا نتا چی، کورون لرن جوڑ کی، کوٹے رت برابری کی، کار روزگار رت برابر کی، چی منگا دوم رو پا جی بس ماخام پورتا ہے، بچوتا ہے، فرق ڈوڑے خوی سو کنا، چی حالات منگ دیر زیاد خراب دیدے، کٹوا منگا دا پی خور نچی راغلی، ایس مرستا کومک منگ سر نلے شوی،
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت دوه ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنیدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او یوولس نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپنه په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیار ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالي له پلي کېدو وروسته د راستنیدونکو شمیر زیات شوی چې د چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. د په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناد او د ای سی سي افغان تابعیت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1,00,000 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار، زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې هلته پر میشتو افغان کوچانو هم فشارونه راغلي دي او کوچانو ته ویل شوي چې باید خپلې مینې ټولې او افغانستان ته لاړ شي. حال دا چې دوی وایي هلته څاروي او مالداري ټوله پاتې کیږي. په همدې اړه مې په پاکستان کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره دا مرکه وکړه.
لکامیږي چې دی وس دی واخې لنګي دي په دی واخې خوارم دي لکه واخې په نست کنه د قرباني ټیم کوم نه خرڅيږي دا نو دوی بیا اوس بیګایول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ اول څه کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غاک پورته کو هغه ته وای چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکې چې د مالونه کاغانو نارانه تولار سی لبندو ته کنه او له لبندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راسي. نو هغه ټیم کې دا وړه وریان چې دی دغه مغرسی وی تیاری خرڅلاو ته برابر یو دا میګی چې کومې دي دغه لکه په غوخه کې تیاری کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي. دغه ستونزې دي چې کوچانو خو ډېرې زیاتې دي او د کوچانو خو څوک دسه لدین خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلارونه او نیکونه بم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورمې جنسۍ پخوا ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ او کوچي اساسي ستونزې مچ شي دي. یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتا سونه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم سوي دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې حالت ژوند او کاروبار داسې د چتا سو حالت غټولنی سره پیوند کړی او نسي کولای چې غټولنه پرېګ دي.
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه. نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي اوسې کوي او دا نیمایي بیا دا سدي سي ټیکټر ماشين لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي. خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچانو داسې ده کنه یوجي بل جی ته پاسانه دوی تللی راتللی سي او بل داسې دوی اکثره دلته دا چوپالونه ورته وایي کنه سفر ورته وایي دغه کې اوسي کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه اوسيږي. نو ستونزه خو دغه دي چې ماشومان دي هغه د وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري. په خوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکه ټوله خرڅه کړې دي او لا په مغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور وس هغه کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي. نو هغه
منځکه وس پنځلس کور ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتک نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عملته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وای کارتونه درکول یعنی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتک کو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن ترات للی مثلا په زمي کې چې هوا سړې د لار وطن ته للی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه یې.
نه موږ په حقوق کوچانو ډاله
په پاکستان کې کوچای او د کوچانو استاذي ملک روزي خان وو.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو ورو د خبری مجلې د پایشو بوته نګدې کیګو بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان منوال وای چې د مطالعې شوق لري خو له وطن ورته د کتابونو راوړل سخت دي. دوی وای د کموازن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډیر کتابونه ځان سره راوړي. دغه سرګندوري داسې مهال کیږي چې نن د کتاب نړیواله ورځ ده. په دې اړه دا راپور ورپسې تاسو پیغامونه
زړه مغواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلی.
پالن کې میشته افغانه حنا پردیسوه نوموړي وایي کتابونه او مطالعې سره ډېر شوق لري. کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځانه سره راوړي، خو ډېر ځکه نشي راوړلی چې په خبره یې جامې او نور اړین توکي هم ورسره وي.
کابل ته چې لاړه شم زړه مې ډېر کېږي چې ډېر کتابونه راوړم، خو 40 کیلو وزن اخ لرم او ډېر نشم راوړلی، کله 10 یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب لویونکي هم دا خبره تاییدوي، وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه کېږي چې ډېر کتابونه واخلي، خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی. کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان ته راسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه یې ډېر خوښ سي، خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نه سوړلی بیا یې پرېږدي. د 2-3 ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي وه، کتابونه یې خوښ سول، بیا یې په دې خاطر ډېر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتېږي نه سوړلی.
خو یو شمېر بهر میشتي لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه کرار کرار په هوارېدو ده او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي. لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو له لارې لکه لولو، امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په 2 یا 3 ورځو کې. البته ځینې پلیټفارمونه دي چې رالیږلو موده یو څه اوږده ده، خو ځینې شته چې په بیړني ډول یې هم لیږي.
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډېر کم شمېر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کېدای شي. داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول، چې ډېری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډېره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کېدل، ځکه چاپ چارې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې. خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته، ځکه په خبره یې تر ډېره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کېږي.
خو په پوخا کتابونه زیات په پیښور کې چاپ کول، نو پیښور نو ډېر اقتصادي وو. په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول، مثلا هغه به ویل 100 جلده یا 200 جلده یا 300 جلده دا موږ ته راولېږه، نو به بدل ته ډېر ګران غورځېده. حتی را چاپ نو په زیات لګښت په قرار راتللو، نو به موږ هغه د لاور د لارې لیږل، نو هغه به ډېر اقتصادي راتللو. نو اوس زیات پرنټینګ موږ دلته په کابل کې کوو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنې وروسته په لومړیو کې ډېری شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه ترسره سره کول، خو یو شمیر دوی او د کابل زینو کتاب پلورونکو چې نه غوښتل نمونه پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم او سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولې دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونې ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولی و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. نن د اپریل 20 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډېره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو، چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو د سلامونه نیک هلی احترامات وړاندې کوم. د کتاب د نړیوالې ورځ مبارکي تاسو او ټول اوریدونکو ته وایم. د پکتیا اکسی جوړ ورو بیاس کتاب سره مینه خو ډیره مینه ورسره لرو، خو متاسفانه سیمور د کتاب اهمیت نه پوهیږو. کپوهیرو هم څوک مدې ته نه پریږدي چې موږ کتاب ووایو، هغه کپلار وی کورور وی کاکا وی، نو هغه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ کتاب ووایو یا تعلیم وکړو، ځکه چې موږ له 12 کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلي، تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو. دغه بیلچه ده، مزګري ده، دېه کاني ده، کوی. او بله دا خبره مې کوله چې کتاب سره خو مینه لرو، خو خلک د مکتبو په اړه د نجونو مکاتب بند دي، بالخصوص چې دلته نارینه وو ته د مکاتبو زمینه نه ده برابره. زابل ولایت نه بهر ولسوالۍ په مکتب پر کوم ځکه چې جوړ سوی ده په هغه باندې اوس دعوه ده، مکتب پر جوړ ده، تر اوسه دا دعوه نه ده خلاصه سوې. د مکتب شروع کېدل خلته علاقه، نو زموږ نارینه هلکان له تعلیمه بې برخې دي، نو نجونو ته به چیرې د تعلیم زمینه برابره سي؟ السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالرحمد بارکزی یم، د وردګ ولایت د تنګي وردګو اوسېدونکی او ستاسو سره په تماس کې یم. لومړی د کتاب نړیواله ورځ د ازادۍ کارکوونکو او د کتاب مینهوالو ته تبلیغ وایم، ګرچې په اوسنیو شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په عوض موبایل را اخیستی په مځکه کې مصروف یم، بزګر یم، و به هم د کتاب نه لري پاتینه. همیشه کتاب مطالعه کوم، په کال کې ډیرې شمیر کتابونه، مختلف کتابونه زه مطالعه کوم. کتاب زما ژوند دی، کتاب زما مینه ده، کتاب زما هر څه دی، او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ، کتاب مطالعه کړئ، همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ. کتاب داسې یو دوست دی چې ستاسو نه قدر، ستاسو نه عزت، ستاسو نه هدف، تاسو ته هدف نه لري او ستاسو نه قدر عزت نه غواړي، او همیشه تاسو ته غږیږي او ستاسو نه هر ما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولولئ، همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ. نورم وخت نه نیسم، ښه وخت درته وایم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیتلا دیوکس دی آزادی رادیو کارکونکو کی اوریدونکو به ټول خی، زه محمد طاهر پکتیکا ولایت غیبخیل لکلی څخیم. زه په کال کې په اوسط ډول 12 کتابونه لولم، مطالعه کوم. کتاب یو خو ملګری ده، داسې ملګری ده چې هیڅ کله دې نه خپکای. د دین او د دنیا اکثره پرمختګونه له مطالعې سره تړلې دي. ورسته پات خلک همیشه خلک یو څل کتاب سره تعلق کم وی، لکه کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي، خو همدا دی بریا لار نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې له احترامات مکبر کې قدر منو خپل لیسکون کو صبر شنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرغ واس پېما د ولسم ټولګي جغرافي مسمن دریم دوسته هله د چي تاسو ټول قدر منو خپل لیسکون کې برات روغ او چور صحت مند او سری د صحت چمې وګون پتن می تر نو زکون کو د چیز مرسته تاسو د جغرافي مسمن دریم دوسته نو هله د چي خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسان سره نوٹ کین. قدر منو زکون کو مرسته تاسو د دریم لوست موضوع چې راز به مرافته سور باندې بحث ور رو د کرنی او مالداری سرګندوالی په حق لده چې صفه په کتاب کې لويشتمنه فایل به تر دې شي چې پیپري هم درنګ از مرافته سود نن ورځي درسي احتاب يم حق موزګان چې نن ورځ به مرافته پلوس کول ولو عبارت دی. لومړی د کرنی او مالداری سرګندوالی، دویم انرژي او د حق اهمیت، دریم انرژي د نیوکیدو او نه نیوکیدو سرچینه، دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له پیښو پر معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غوړی چې کوم کو د پراته او چاورتي کټ په هیله يم هله چې د لوست پر پای پر رسمتیا وکړي او یو څه ذکرې. ولالی زکن کو دلوست د پیل په شبو کې لمړی مرجع تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق لګول لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مرجع تاسو د کرنې او همچنان د ترڅنګ د مالداری په حق معلومات لاسته راوړ نو نن ورځ په لوست کې مرجع تاسو د کرنې او مالداری د سرګندوالي په حق معلومات لاسته راوړو چې ستوي او له دې څخه زموږ تاسو هدف سړي خو ځکه زکن کو کشیر مرجع تاسو غواړو د خپل هیواد پر مالداری او د کرنې په وضعیت په حق له بحث وکړو نو مرجع تاسو د سویل سوچیز مرګران هیواد افغانستان یو له کرنیزو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې اصل کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیات شمیر خلک یې پر کرنه او مالداری باندې بوختي یعنی د زموږ د ګران هیواد یو له پرمختللو هیوادونو له جمهور څخه نه شمیرل کیږي یعنی موږ نو سویل چې مرګران هیواد افغانستان یو له اصلي هیوادونو له جمهور څخه دی ځکه زموږ ګران هیواد افغانستان کې دومره کار نه رسوي لکه څومره نور هیوادونو ته چې کار سوالي سره لدی هم بیا هم زموږ هیواد کې په داورستي کولونو کې یو څه پرمختلال پرمختوالي راغلي دي یو څه پیشته پکې راغلي دي خو بیا هم هر کله چې ستونزه او مشکلات او شخړو سیاسي ننګونو تر تاثیر لاندې راځي او بیرته څومره پرمختګ چې دی کړی به هغه بیرته لمینځ څخه بلار سي خو بیا هم کشیری دا یو څه بدلون راغلي دي بیا هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بے وز لوکا چې په زیاته کچه سره د زکه زیات شمیر وګړي زموږ افغانستان کې اوسېږي چې هغه د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوي نه سپر کولای او دوی لوږي او تند سره مخامخ دي په اوسنی وخت کې شپږ میلیونه خلک چې دی په ورځنی کارونه چې دی لوږي او تج سره مخامخ دي زکه کچیر مرتا سو د افغانستان اقتصادي وشت او ګورو په سره کې څلور وشت کورنی هر ورځ ډیر لږ خوراکي لګښت لري چې دی د خپل خوراکي لګښتونو د پر کولو لپاره دا سلويش پیسه د خلک چې دي دا کوم څلر وش پیسه د کوم خلک چې دي د خپل خوراکي لګښتونو لپاره د لوږی او تند سره مخامخ دي او هم شنه په ټوله هیواد کې په سلو کې دیش نه پوس د خپل اړتیاوي لږ خوراکي توکي مصرفوي یعنی په سلو کې دیش پیسه د خلک کولی سي خپل ورځنی اړتیاوي پرې کې خو مګر نور پیسه د کسان چې دي هغه یې نس کولی خپل ورځنی اړتیاوي پرې کې خو ټیټ عمر لرونکو ماشومان بیا زموږ په هیواد کې لزیات وزن کمښت یې هم فرض وکیل ستونزې سره مخامخ دي په دې باندې اختصاصي ویلي ځکه شغ غذایی ستوکي مېرمنو ته نه چمتو کیږي تر څو هغوی د خپل اولادونو روزنه پر کړو وکړي نو په سلو کې د شپږ اشاری اوې له همدې عمل څخه مري چې ځکه چې خوارزواکي کمزوري وزن کمښت ویني نو له همدې عمل څخه زیاتره ماشومان د مړینې لامل هم ګرځي چې په ټولنیز توګه زموږ په هیواد کې په سلو کې څلور سلويشت وګړي په بیلابیلو کچو د خوراکي توکو ستونزې لري چې د دې سره هم مخامخ دي کچیر مرجع تاسو د افغانستان د اوبو او د ځمکې څخه په جغرافي چاپیریال ته متوجه اوسې چې دغه کومې اوبو او ځمکې چې لري نو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کچیر مرجع تاسو د دې څخه په سمه توګه باندې ګټه واخلو نو مرجع تاسو کولای شو چې په خپل محصولات سره خپل د ګران هیواد افغانستان وزیر راپورته کو نه یوازې د مرجع تاسو په خپل هیواد ورزنی اړتیاوي پر کوي یعنی د خپل هیواد د کوم نه پوسټ پکې ژوند کې د دې ورزنی اړتیاوي پر بلکې له سو دغه کومه کرنیس حاصلات چې مرته سپه افغانستان کې لرو هغه نورو بهرنی هیوادونو ته هم واسطه نو موږ ویل سو نه یوازې چې کرنی ارتای مرته سو د دې څخه بشپړول سو بلکې کرنیس محصولات د صنایع او د هیواد صادراتو کې هم مهمه واده او رول لري چې مرته سره کول سي په صنایعاتو کې هم بشپړول واخلي ترونو ځکه کو هغه لاملونه چې د یو هیواد په مالداری پرمختګ او محدودیت پورې اړه لري د هغو جملو څخه یو خپل لمړنۍ پکتور چې دی هغه اقلیم دی که چیرې یو هیواد ش اقلیم لري هغه هیواد کولای شي د په ش حاصلات تر سره کړي ځکه دا یو مهم پکتور دی ش اقلیم کولای شي چې یو ش حاصل هیز ځمکه باندې تاثیر وکړي دویم فکتور چې دی د ځمکې جوړښت دی د ځمکې جوړښت باید شګلن ونه وسی ځمکه باید صافه شفافه خاوره ولري تر څو په هغه کې وکولای شي چې کرنیس حاصلات واده وکړي او خاوره باید بشری ووسی لکه خاوره باید تخم کرول لپاره برابر او سیږي تر څو بسګران وکولای شي خپل کرنیس حاصلات په سمه توګه سرسرته ورسوي د دې تر څنګ د هیواد په ځینو لوړو سیمو کې لکه نظمر په ګران هیواد افغانستان کې ځینو لوړو سیمو کې لکه کابل ګردیز غزنی او نور کې کرنه یوازې په یو فصل کې پکښ کیږي چې سمه حاصل هیزز مکی لري نو موږ ویلې سو اورښت کمښت او د اوبو نشټوالی د یو هیواد کرنې ته زیان رسوي که چیرې اوبه کمښت اوسي نو هغه هیواد نسی کولای په سمه توګه سره خپل کرنې ته واده ورکړي او په هیواد کې د اوبو لګولو سیستم ښه پرمختګ ګورن له جملو څخه دی چې د افغانستان سندونه د اوبو جریان فقره توګه سره سرته رسوي او هغه پکې کې سرته رسول کیږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو په ټولنیز توګه سره موږ ویل سو چې په افغانستان کې کرنه او مالداري تر ډیره حده پورې په دودیزه توګه سره مخې ته وړل کیږي چې دا د هیواد په پراختیا کې مخې ته راوړي چې مختلف ډول شفتالو، البالو، رنګارنګ بینډي، بانجان، رومي دا ټول زموږ هیواد کرنیز حاصلات له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه وګلړی ځکونکو په ځینو سیمو کې موږ او تاسو ځینې توکي دي چې هغه موږ او تاسو کرنیز چارې کې په پراخه توګه باندې ګټه ځینې اخلو چې بزګران یوازې د خپل کورنۍ اړتیاوې باندې پوره کوي او وروسته د هغه څخه د هغه یو څه اندازه بیا بازارونو ته وړاندې کوي او خرڅوي. چې کله چې په دغو سیمو کې اورښت کم شي نو دغه د اوبو د نشوالي له کبله څخه کرنې ته تاوان رسیږي او دوی نه یوازې بیا دوی د خپل خوراکي توکي ځینې برابرۍ نشي کولی چې بازار ته وړاندې کړي او په هیواد کې د اوبو د لګښت سیستمونه پر مخ باندې نه دي تللي ځکه زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې پر مشینري باندې نه دي ولاړ. مشینري پکې کې په کمه ده، کمه توګه سره ده. نو د کرنې په برخه کې پانګه اچول هم کمزوري دي او د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لګولو ته اړتیا لري خو هغه نشته. یعنی د اوبو لګولو ځینې سیستمونه ته موږ ضرورت لرو مګر په هغه سیمو کې د اوبو لګولو سیستمونه نشته چې دا هم د هیواد له کمزوري د نشت له جملو څخه شمیرل کیږي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل چې زموږ هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته کچه خلک په کرنه او مالداري باندې بوخت دي او دوی د هغه سروي په روزنه کې وي. د سروي په روزنه سره دوی د هغوی مستې، شلومبې، شیدې، کوچي، پیروي دی خرڅوي او وروسته د هغه څخه یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي چې د هغه تر څنګ دوی د ژوند نورې ورځنیزې اړتیاوې لکه لباس رانیول، جامې جوړول، څپلۍ رانیول او د کور نور سامان کی لوش دارانی ول د بیا د هغه په واسطه سره دې ساتل شي. نو درنو ځکه کوم کوخته دی چې تر دې دم پر تاسو پوسی او اوسې چې وسام د لوس راتلونکو برخه ترازو چې دې برخه کې موږ تاسو د انرژي او د هغې اهمیت اړوند بحث لرو. انرژي چې موږ تاسو ټول په هیجو انرژي هغه ځواک یا هم هغه قوت طاقت ویل کیږي چې د هغې په وسیله سره موږ تاسو په صنایعو، ماشینونو او صنعتي تولیداتو کې خوځش یا هم چټکتیا رامنځته کوي. نو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر د انرژي سرچینې موجودې دي چې زموږ په هیواد کې د ځمکې پر مخ او د ځمکې لاندې موندل کیږي چې په اوسني وخت کې د افغانستان د صنایعو د انرژي د اړتیاو د لرې کولو لپاره لوی او کوچني ماشینونه چمتو شوي دي چې یو ټولنې د پرمختګ لپاره انرژي ډیر اهمیت لري. کچېری په یو ټولنه کې په یو هیواد په یو ځای کې انرژي موجود وو سې جنو هاته په پراخه توګه سره سوداګري سره ورسول سي، صنعت کې به پراختیا راسي، لږ د اوراولېشت کې به اسانتیاوي مېسته راسي او حياتي چارې به په مستقیمه توګه سره مخې ته ولاړ شي او انرژي پر دغه ټولو شانه پر مربوطه دي. یعنی کچېری موږ تاسو سوداګري کوو، کچېری صنعت کارونه باندې اختایو، کچېری په یو دفتر کې کار کوو، کچېری په یو شونځي په هر ځای کې کار کوو، موږ تاسو انرژي ته ضرورت لرو چې د انرژي مهمه سرچینې له جملو څخه یو په خپل د ډبرو سکاره شمارل کیږي، دویم نفتي، ګاز دی، اوبه دی، باد دی، لمر ده او نوري انرژي دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو. کدر مونږ د کوم کوز مش په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره چې دی یو له مهمو صنعت خيزو او انرژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې د سپان توکو په توګه باندې کار ځنی اخیستل کیږي چې نفت هم زموږ د هیواد یو له مهمو انرژي له جملو څخه شمیرل کیږي چې سرچینه یې په ځنګړي توګه سره ارزښت لري او د ځینو پولیسونو پر اساس په 1350 هجری لمریز کال کې په دې باندې د نفت په هارک حق له پلټنه وسول چې په افغانستان او بهرني جیولوجیکستان له خاصه قدا سړنه تر سره سپله او دا معلومه سپله چې په زمړ په هیواد افغانستان کې ډیر سیمو کې ځنګړي توګه سره په شمالي برخو او لویدیځو او سویلي برخو کې ډیر د نیپټو غاز او د نیپټو زیرمسته چې دغه د افغانستان په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولای شي. همچنان مش په هیواد افغانستان کې مختلفې بیلابیلې سرچینې دي چې هغه څخه موږ تاسو ګټه اخیستلی سو. اوس هم درنو زده کوونکو بل برخه چې د موږ تاسو وایي د انرژي د نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې لولو چې دغه انرژي نوي کېدونکو او نه نوي کېدونکو سرچینې په خپل په طبیعت کې د انرژي دوه ډوله سرچینې موجود دي. یو سرچینه چې ده هغه سرچینې دي چې نوي کېږي او دوم چې دي هغه سرچینې دي چې د نوي کېدو وړتیا نه لري. یعنی موږ نه سکوالي چې هغه نوي کو. اوس موږ تاسو لومړنی هغه سرچینې لولو چې شي نوي کیږي. یعنی نوي کیدن کی سرچینې کوم سرچینو ته کیږي؟ لومړی درنو ځکون کوم انرژي د تولید د نوي کیدن کی ور سرچینې هغه سرچینو ته کیږي چې په طبیعت پوری پر اندازه سره مرابطه وکولای شي چې هغه پیدا کړو. لکه اوبه دا مرابطه کولای شي چې نوي کو بعد او لمر چې تل زموږ په چاپریال کې شته دي او پای ته رسیدل کی نه دي او بیا پایان نه لري. نو موږ تاسو ویل شو چې دا موږ او تاسو بیا بیا نوی کولای شو. مثلا اوبه دي، کله چې موږ او تاسو اوبه چې دي په سندونو او رودونو کې تاسو وګوري پایان نه لري، همداسې روان دي روان دي، موږ او تاسو نوی اوبه ترلاسه کولای شو. لمر دي، نن تاو دي سبا یخ دي، یعنی نن ورځ تاو ده ورځ سبا یخ ورځ ده، لمر هم نوی کیږي، رڼا ده یوه ورځ شپه یوه ورځ وي. نو دا نوی کیدونکي انرژي ورته وی کیږي. خو د انرژي نوی کیدونکي منبع یا هم سرچینې هغو سرچینو ته موږ او تاسو ویلی شو چې وروسته تر یوې مودې څخه زیرمې پای ته رسیږي. لکه د ډبرو سکاره نفتي دي، یعنی نه نوی کیدونکي سرچینې دي چې هغه بیرته نه نوی کیږي. لکه د ډبرو سکاره کله چې وسپځه سي بیرته مرو تاسو د ډبرو سکاره نو سوزین جوړول. نفت دي، همدارنګه غاز دي، کچېری مرو تاسو وسوزه وو بیرته مرو تاسو هغه غاز نه سولاست راوړل. نو دغه ته دغه سرچینو ته بیا نه نوی کیدونکي سرچینې هم زیر موي کیږي چې ورسته د یو سمو دي څخه مرو تاسو لاست نه سراوړل او تل په پر لپسې توګه څخه کار ځنی اخستر کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنوز د کونکو بل برخه چې د هغه په خپل حرارتي انرژي ده، چې حرارتي انرژي هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهمو انرژیانو له جملو څخه شمېر کېږي، چې دا انرژي دغه ډول انرژي نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي برخې هم لري چې حرارتي انرژي د ډبرو د سکرو د نفتو او ګازو د سوځولو څخه لاسته راوړل کېږي چې د چاپریال د ککړتیا او د ځمکې د تودېدلو لامل ګرځي چې ځمکې ته ډېره تودوخه ورکړي. زموږ په هیواد کې د انرژي دغه دواړه ډول سرچینې لکه نوي کېدونکي او نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي چې په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د ډبرو سکاره نفت او ګاز پیدا کیږي نه نوي کېدونکي سرچینو څخه کار اخیستل کېږي، بلکې د انرژي د نوي کېدونکو سرچینو څخه هم په پراخه کچه کار اخیستل کېږي چې د هغو له جملو څخه یو بل اوبو انرژي د چې نوي کېدونکي سرچینه یو مهمه سرچینه ده. هغه سندونه چې دي په دې کې مرابطه د برېښنا بندونه جوړ کړي دي او د دې څخه ګټه اخلو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو در دې دم پرې پوه شوي اوسېږئ او سم معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږئ. وسندلو سراتلونکي برخې ته په دې کې کورنۍ دنده ده، دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال، افغانستان د کرنې له پلوه څه ډول انرژي ده لري؟ دویم سوال، انرژي اهمیت څه شی دی زموږ په ژوند کې؟ نور نو درنو که درمنه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه پوه شوي اوسېږئ. تر بل درس پر ستاسو په درنه حضور کې حاضرین. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله و احترامات مقبول کی کدر منو کوللی سکون کو زبرشنا غفار یوزری به هم تاسو ټول تشراغاس پای ماده ول سب ټول کی جغرافیا مزمن درې ولستا. هله د چي تاسو ټول کدر منو کوللی سکون کی برترو غو جوړو صحت مند او سیږي او د صحت چمې بون پتن می کدر من سکون کو د تل بس یوزری به هم یادوري کوم. هله دین چې تاسو د نن مزینه ولوس پایل کان تاسو ټول پر زده کون کی باید له خپل زانو سره بل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتابچا او کلمنو ول تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. قدرمن او ګلریز ده کون کوس مرسته سو د نن ورځې دریم لوست هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ او تاسو قرباني بحث بلرو عبارت دی له لومړی اداري تشکیلات وې ولایتونه او مرکزونه یې دریم د هیواد په پرمختیا کې تنفس اهمیت یعنی موږ به نن ورځ مرته کران هیواد افغانستان د اداري تشکیلات او د ولایتونو او مرکزونو او هم چې د هیواد په پرمختیا کې د نفوس د اهمیت په حق له معلومات بللو نو خلک ته چې تاسو ټول درنه ځکون کې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ترونو ځکون کو اوس هم راګرځو د خپل لوس پر لور باندې سمرستاسو د نن ورځې د لوس لومړنی موضوع د افغانستان د اداري تشکیلات په حق لنه لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو هر هیواد خپل ځان کې خپل ځان ته اداري تشکیلات لري چې هغوی خپل اداره یا هم خپل حکومت فریم منیجمنت کوي نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د اداري تشکیلاتو په حق له معلومات لاسترو پښو قدر من زده کوونکو په کوم وخت کې شي کله غازی امان الله خان سلطنت وو په هغه وخت کې افغانستان غازی امان الله خان په 15 ولایتونو او سلورو علي حکومتونو باندې ویشل وو چې غازی امان الله خان په 15 ولایتونو چې وو د هغو له جملو څخه په هغه وخت کې کوم نمونه شي وو کابل وو د کابل ولایت وو دویم چې وو کندهار ولایت وو دریم هرات څلورم ترکستان او پنځم په خپل د قطغن او بدخشان سیمه وي دغه د افغانستان 15 ولایتونه وو او څلور علي حکومتونو له جملو څخه یې په خپل د ختیځ سیمه علي حکومت وو دویم سیویلی سیمه علي حکومت وو دریم د میمنی علي حکومت وو او څلورم چې وو د فرا علي حکومت انا مسرګي دي چې دغه حکومتونه غازی امان الله خان د حکومت په وخت کې سره رامنځته شوی وو درنو ځکون کو کړی چې دغه ویش یا هم اداري تقسیم بندي ته قتل شوی ونه په هغه وخت کې په ډېر لسو او درسل بشتم مریض کال کې دغه د سیمو ویش هم اداري حکومت چې وو په دغه وخت کې ځینې طبي خندونه رامنځته کړل لکه غرونه زیات شمیر غرونه چې زموږ په هیواد کې موجود و همدارنګه پراخ افسو زبون کې دشتي موجود وي تنګي او سابول الابور درې موجود وي په هیواد کې او هم چې نن د وخت د لیشت او رلیشت د وسایلو له کبله څخه زیات ستونزې رامنځته شولې ځکه په هغه وخت کې د لیشت او رلیشت لپاره داسې زیات سہولتونه نه و برابر لکه څنګه چې په اوس وخت کې دي نو دا زیات ستونزې رامنځته کېدل له کبله څخه دولتي چارواکو نسبې کولای چې تر څو د خلکو شکایتونو ته غوږ ونیسي او د هغوی ارزې وکړي ځکه د دې مسرفیات زیات و ولایتونه هم ډیر کم و او هم چې نن د دې منیجمنت یې هم کول هم ډیر زیاته سخته ودې لپاره نو په هغه وخت کې ایرپانی او ټولنیز موضوعګانو ته ډیر زیات پام نه کېدنه نو په ډیر لسو درسل وشتن مریض کال کې د لومړي ځل لپاره اساسي قانون د تطبیق او ولسواکۍ د تمیم لپاره په هیواد کې اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات منځته راغلل کله چې دا تغیرات منځته راغلل نو افغانستان خاورې په نوښت دارو وحیدونو او ولایتونو باندې وویشل کله چې د افغانستان خاورو پر څو تقسیم باندې کړله به ویشل نه په هغه وخت کې هر ولایت د والی په واسطه سره کنټرول کېدل چې دغه والی بل مرکز سره مستقیمه یا هم نیخ په نیغه اړیکه درلودل چې د ادارې کنټرول به د والی په واسطه سره سخت تر سره کېده او د هر ولایت چې و درنو ځکونکو د ادارې او قضایی چارې به په خپل وار سره د خلکو د ارامۍ او د سنتیا لپاره په کوچنی ادارو وحیدونو باندې ویشلې به چې د هر ولایت په ولسوالۍ او کلیوالي باندې ویشل یې هم تقسیم ودی سوی کپلان او خلاص ډول سره وایو درنو ځکونکو د ولسوالۍ اداره کول چې و د ولایت د خواصخه کېدل یعنی د کوم ولسوالۍ اداره چې و د ولایت په غاړه ما او د ولایت اداره چې بو په مرکز سره به اړیکه ترلاسه او ورسره به د هغوی سپلون ته ځواب وي خو د اجرایی کوي او نور غړي به د وزارتونو له خواصخه ټاکل کېدل او خپل دندې په دوی سره رسولي چې د والی نظر څخه به د دوی ټول کارونه سره رسول کېدل او ورسره لمړی به والی ټول نظر پر شو ورسره د هغه څخه د ولسوالۍ کارون چې بو هغه به ټول د ولسوال تر نظر لاندې سره تر سوال کېد یعنی د ولایت کوم چار چې په وی هغه به د والی له نظر څخه سره تر سوال کېد خو د ولسوالۍ کوم چار چې په وی هغه به بیرته د ولسوال تر نظر باندې وتل چې بیرته په دې وخت کې به هم چې نن د والی کارونه چې به وات چې کوم سره تر رسول نو محلي ارګانونو ریاست ته جمهور ته به هم د جواب ورکوي همدارنګه درنو ځکون کو د دې وخت په جریان کې په 1400 مریض کال کې د هیواد په اداري ویش کې تغیرات راغله چې په افغانستان ولایتونو شمیر د جېشت پورته سو چې څلور نیوې شهري صحې او 200 څلور نیوې ولسوالۍ رامنځته شولې چې درې دېش اشاره 1500 اصلي او فرعي کلی پکش کې شامل و چې ورسته بیا د هغه څخه په 1350 مریض کال څخه ورسته د ولسوالۍ کې چې یوه یې پنجشیر او بلې دایکنډي و د هم اور اټسپل یا هم ورته اضافه سو. خو په ورستی کلونه کې د کله چې افغانستان حکومت جمهوری یا هم اسلامي جمهوریت و نو په دغه وخت کې اسلامي جمهوریت په وخت کې د ولایتونو شمیر 3 د پورته سو چې په دې وخت کې ولسوالۍ شمیر بیا 303 په ولسوالیو او 100 موقتی ولسوالیو باندې وویشل سو چې د افغانستان ټول لوی شار چې وو هغه په خپل یې هم پایتخت هم مرکز چې وو هغه د کابل شار په نامه سره یادېده چې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیر کېده. او همدارنګه درنو زده کوونکو مراد تاسو ته په کتاب کې جدول لکړ دی چې په هغه جدول کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مکمل 3 ولایتونو نمونه هم چنان د هر ولایت مرکز مراد تاسو ته په نښه کړی دی او د هر ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې مراد تاسو ته په نښه کړی دی چې له هغه جملو څخه به نن ورځ تاسو ته 15 دنې وایم او نور ټول 3 ولایتونو نمونه او د ولایتونو مرکزونه او د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې به تاسو خپل ټول خپل ځان سره ولی او په منظم ډول سرویس تکوي. نو درنو زده کوونکو په جدول کې موږ تاسو په لمرنی شمیره کې د کابل ولایت لرو چې نوم یې کابل دی او هم چې نن د دې ولایت مرکز شار چې دی هغه خپل د کابل شار دی چې ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې 4,502.85 دی. دوم نمبر کې کندهار دی چې مرکز یې بیرته کندهار شار دی او په کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 5,000.84 دی. دریم هم هرات دی چې بیرته مرکز د هرات شار یادیږي چې کیلومتر مربع کې د مساحت له لحاظ څخه 55,000.85 رسیږي. څلورم بلخ دی چې مزار شریف یې مرکز بلل کیږي دا هم 40,000.89 د ولایت مساحت په کیلومتر مربع کې راځي. او پنځم هم ننګرهار دی چې د ولایت نوم ننګرهار دی مګر د ولایت مرکز دی د جلال آباد شار دی چې 1,000.5 پر کیلومتر مربع مساحت لري. نور درنو زکونکو تاسو خپل ځانو سره خپل تکرارولی سي او زده کولی سي. اوس هم درنو زکونکو د لوس پراتونکو برخه کې د هیواد په پرمختیا کې د نفوسو د اهمیت په حقله معلومات لاسته راوړو. درنو زکونکو نفوس د یو هیواد د ټولو اوسیدونکو ته ویل کیږي، یعنی هغه اوسیدونکو کوم چې په یو هیواد کې میشتي چې دغه اوسیدونکو په بیلابیلو لاملونو له مخې سره په بیلابیلو ځایونو کې میشتي یا هم ژوند کوي چې په دغو ځایونو کې سره ځای پر ځای سوي دي. د دې ترڅنګ نفوس شمیر په ځینو ځایونو کې لږ او په ځینو ځایونو کې ډیر وي. خو موږ تاسو دا مهمه ده چې باید په نفوسو دغه لامل باندې وپوهیږو. درنو زکونکو عموما دا په یاد وساتئ په کومو سیمو کې چې د انسانانو لپاره د ژوند امکانات برابر وو سیږي په هغه ساحو کې انسانان په زیاته کچه سره ژوند کوي، یعنی د نفوسو ګڼوالي لپاره باید د یوې سیمې نفوس د هغې پر مساحت باندې مراد تاسو وویشو. که چیرې مراد تاسو دغه نفوس وویشو بیا مراد تاسو کولی شئ دقیق معلومات لاسته راوړو. خو کله چې په افغانستان کې په 1990 مریض کال کې سروې سرته ورسول شو نو له دې څخه دا په ډاګه شول چې په افغانستان کې 10 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی د اټکل د مخې څخه 10 میلیونه تنه کسان پکې ژوند کوي چې په ټول هیواد کې دغه کسان شمیر دی. او همدارنګه اوسنی نفوس په ټوله هیواد کې یو ډول نه دی بلکې د داغ اقلیمي سیمو باندې اغیزه کوي. په کومو سیمو کې چې د ژوند ښه شرایط ورته برابر وي، ښه اقلیم آب و هوا ولري، په هغه سیمو کې زیات شمیر کسان ژوند کوي، یعنی د ځمکې د جوړښت ښه شرایط او نور اقتصادي بشري او سیاسي لاملونه د نفوس پر ساحوي توپیر باندې اغیزه لري. همدارنګه موږ تاسو هغه سیمو کې چې زیات کسان ژوند کوي په افغانستان کې هغه عبارت دی هغه سیمه عبارت دی د ننګرهار، لوګر، کاپیسا، لغمان، پروان او زیات نفوس چې دی په دغو سیمو کې ځای پر ځای سوی دی. په داسې حال کې چې د بکوا او مارګو په سوځونکو دشتو کې د نفوس شمیر بیا په کم اندازه سره دی ځکه هلته هم اقلیم تو دی او هلته ښه اقلیمي شرایط نشته. نو په هیواد کې پرمختیایي پلانونه او د نفوسو د زیاتوالي له مخې څخه په پام کې نیولو سره افغانستان نفوس په صنعتي مرکزي سیمو کې، اقلیمي سیمو کې، ښارونو او کلیو کې پر مختللو اندازه سره ځای پر ځای سوي دي چې د ژوند شرایط ښه ورته برابر وي. او د افغانستان زیات شمیر کسان چې په کارونه باندې بوخت دي، یعنې دي د خپل ژوند لمړني توکي چې دي 80% خلک چې په کلیو کې ژوند کوي ځکه هغوی په کارونه باندې بوخت دي، او 60% کسان چې په ښارونو کې ژوند کوي چې په دې وروستي کلونو کې د وخت په تیریدو سره او سیاسي بدلونونو پر اساس سره د نفوسو ګڼګونه په جلال آباد، مزار شریف او هرات او نور ښارونو کې زیات شوی ده. د دې ترڅنګ که درمنو ګلالۍ زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د احصایه او د نفوسو جغرافیې ویش چې دی په دې هېواد کې د داسې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک استوګنې کوي چې د خپلې استوګنې په باره کې که چېرې موږ تاسو فکر وکړو نو موږ ویلی شو چې داسې زموږ ګران هېواد افغانستان له لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې لومړني خلک یې هم لومړني قبیلې چې وي هغه په خپله لرغونې آریایي مدنیت بنسټ ایښودونکي وه چې افغانستان ته راغلي وه، چې تاریخي جغرافیه د دې حقیقت ښکارندوی ده چې زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري چې یو له تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو نفوسو شمېر په هغه وخت کې د تاریخي ښارونو د تاسیس له مخې څخه له برخه څخه پیلېږي، یعنی د بلخ ښار څخه پیلېږي چې موږ تاسو په لوست ولوستله چې د بلخ ښار مرکز چې دی په خپله مزار شریف ده. نو په دغه وخت کې زموږ ګران هېواد افغانستان کې تقریبا له 80 څخه 50 اتیا سلنه نفوس یې پر کرنه او د هغه پر وړاندې پر کارونو باندې بوخت و. تر اوسه پرې هم کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ورباندې زیاته مذکور کېږي او زیات کسان چې دي پر کرنه او مالداري باندې خپل ژوند ته پرمختیا ورکړې ده او په دغه برخه باندې بوخت دي. نو له همدې امله څخه د فزیکي چاپریال جوړښت، اقلیم ډول، هایدروګرافي ځانګړتیاوې د انساني نفوسو د تمسکر او استوګنې لپاره بیلابیل تناسبونه شرایط برابر کړي دي چې زموږ په هیواد کې هم د نړۍ د نورو سیمو په شان سیمې په بیلابیلو تناسبونو باندې رامنځته شوې دي. یعنې زموږ په هیواد کې د نړۍ نورو سیمو په څیر باندې درې وادي یا هم جلګې او سیندونو غاړو او د خلکو د بیلابیلو ډلو د استوګنې لپاره وړ چاپیریال رامنځته کړی دی چې د کرنې او ژوندانه لپاره یې مساعد کړي برخې جوړې کړي دي چې په کرنه او صنعت او مالداري کې ستره پراختیا رامنځته کړې ده او د پرمختیا له ګټو څخه ګټه اخلي او د استوګنې د نامناسبې سیمې یې د استوګنې په سیمو بدلې کړي دي. یعنې هغه سیمې چې دې ته برابرې نه دي تر څو انسان په کې ژوند وکړي، خو بیا هم دغه د استوګنې لپاره چمتو کړي دي ځکه چې زموږ هېواد چې دی یو غرنی هېواد دی. نو ځکه په زیات شمېر سیمو کې غرونه زیات دي. نو زموږ په هېواد کې د نفوسو تمسکر په هغو سیمو کې چې لوړوالی یې د 2500 مترو څخه زیات دي محدود دي، خو هغه سیمې چې مساعد اقلیم ښه خاوره او ډېر اوبه لري زیات خلک پکې استوګنې کوي چې په همدې ډول سره هغه سیمې چې له 1000 متره څخه زیات لوړوالی لري په ټوله هېواد کې پراخې او هوارې سیمې دي چې نفوس یې ځای پر ځای کېدنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي چې پرته صحرایي سیمو څخه یې د دې سیمو زیات نفوس پر کرنه او مالداري او نورو تجارتي چارو باندې بوخت دي. همدارنګه موږ تاسو ویلی شو زموږ ګران هېواد افغانستان کې چې زیات شمېر کسان ژوند کوي، هغه د لوګر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، کونړ، هریرود سیندونه مرستیالان یې، د هلمند سیند ساحل او مرستیالان لکه ترناک، ارغستان، د ارغنداو، مرغاب سیند مرستیالان، د کندوز سیند، فرا رود، خشرود او همدارنګه الیشنګ او د دې تر څنګ د امو سیند ګڼ ساحل او د افغانستان ډېرې ګڼه ګوڼې سیمې دي. د دې تر څنګ که درمل زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې د افغانستان ډېر نفوس لرونکي سیمې کومې دي او د افغانستان اوسني نفوس څومره دي. نور نه درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت الله پامان.
I'm not a fool.